بدین رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسای به استودیو خوش آمدین.
ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی. دوستانو بیا مو هرکلی کوو. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې زه اجمل اندیم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیون یورو ته لوړې کړې دي، او د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قبله چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي و پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties in order to
د وای خکیلو ډلو سره صلیب څخه وو وختل چې د افغان پاوز لس اسیر شوی سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سی وای د دې سرتیرو د خوشکیدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. لبل خو د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته ویل خوشی شوی اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسرانه په ډله کې نشته. افغان حکومت پر روانه ونه کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشی کړل. د دې لستنو سرتیرو خوشی کول هم د همدغه معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوی. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپای لنی وزی د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لقبل هم زیانمن شوی دی. د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرائیل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرائیلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
מנדלי בלט וואי נן סחטא אוגרנה ולסטנן מאדה סדרזם בנימין נתניהו מדעפי וקיל תחפלה הרפריק ריילן קרצ'יל מחיידי פדרי וג'רמונו תורן שווה. د نتنیاهو په اتهام پانه کې ویل شوی چې هغه په یو قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شامپاین مشروب او سګرټ په بډو کې منلې او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرائیل لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې په فساد تورنېږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللې او ویلې دي چې استعفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. دا اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې ویل تورن چې روسیې د په اوکرين کې پټ شوی وو او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړي. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړي. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبل شو چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې خي. ولسمشر ووجیچ ویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیکې یاد کړ. د سربیا ولسمشر ویل د کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و، هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړ کړي، خو دومره ویل چې سربیا اجنټان واخیستي. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسی جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره پیل مخکې مهم شرط بللې او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی. بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشي شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لورې ته سپارلې دي. د په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه سرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پر شتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې شرط په توګه مهم بللې او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړي. ارګوی چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلې او هغه ته یې د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ښاغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکرد چه اوربان د سولې د خبرو له پیل دو مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همدار است تینگار وکرد چه د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان درې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نه پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد به خاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړې.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي په هنتون د وسادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمن دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نور خو پرمختګونو ته لار پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقی د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړپوړي طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د زندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادې رادیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والي دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشحالي لا سرتيري خوشاله ښکاري. جامع نوی دی خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټنه غوسیږي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیر بیانوي. لاس ټول خوشحالي سرتيري په هلمند کې نیول سوی دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچنی اختر د دوه طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمه ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانونی ولیدی
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې پلاره اونې ومدا سه خپل اوربان پالات کې زه خوشاله ما دی خپل دغه ته وطن ته مالا ګیره کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نو بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را نگان در جنگ اسیر کردن دیگر در مدت 2 سال اف ما در زندان طالبان بندي بودیم اسیر بودیم. دیگه طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرف شان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر اتویشتمه نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پونتون دوو تشتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړ چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه شی اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړون په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چنانه نه په مراسم زمنګا د لستنو ملي اردو سرتیری شه د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ورسوالیو کې د دشمن لخوا نیول سیوی وو، یا په کورو خاطر روان او بیا د اوربند په شپه ورځ کې وو نیول شوی وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسو عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مال خان او حافظ رشید روانونی د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټ ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر تور سیول د طالبانو لبنده خوش شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه غاډه خبرې ناشته کول. د دوی د معلوماتو لمخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو د پاره به هیڅ ډول هڅې ونسپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشسو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدای. هغوی
The Taliban will not win. It's as simple as that.
طالبان نشي بریالي کېدای. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلی کوي د افغان سولې پاره د سیمې په کچه رامسته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د هم خپل مسولیت ګڼي چې د سولې پر اوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وی ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې خغله خلیزات پکې د امریکا له لورې خکیل وو د ناتو په همکاري پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشکېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو خګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
دوستانو زموږه ازادي رادیو نه اوري اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودیدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودیدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخصي ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو څوارلس کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وې او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. ده په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه څوارلس کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 116 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ټرمپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چاره پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افنړیوال سازمان ویلي ګومان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 116 کسان وژل شوی وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړي خو د افنړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللې دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.
تازه موږ غلا آزادی رادیو ناوړې وسم په هلمند کې د پمبي د حاصلاتو همدارنګه د پمبي د پروسس په وړاندې په شتو ستونزې او رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پنبې حاصلات خدي خو د هلمند د پنبې د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړکړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبریال ایلیا استایی تفصیلي رپورت اورو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرینه کوي. د کلو نوړان دی په خپل مزکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل خو د پمبي په برخه کې د حکومت بي تفاوتي خواتورې کړې دي. دی وايي دوه کاله د و فصل پیسې د هلمند د پمبي په فابریکه کې بندې پاتې وي. نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو وس خلکو د تاریخ او د غنمو د شانت مخ کړی دي. پمبه خو چې دغه کې شګرانم دي.
نو بیا ول نه کوي نو فابریکه بند ده نخر چیرې
څه ونه خو ځدل ته ور کم دي چې په بستا کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی
ونه دغه مشکل دی
مشته نو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک وکړي
نو چې فابریکه ورته جوړې سي دغه فابریکه یې لکه روپی ورته ورکی ار سره کوي پمبه شګرانم دي چې روپی خپل پر وخت ورته ورکی دغه فابریکه یې لکه نار سره کړی
تا کړلې ته تروس
او
څنګه په کال اصل
ما سره به خنا به چورتاوین مکړل بارے په دوا کال روپې نه راکول
بارز رجم تو
او
د هلمند کال کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړې نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وایي د هلمند د شیخ اور په خاطر څو ډول کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی اميري بزګرو ته د پختي په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته موضوع پختي ساش کلم شاسل ور کړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویرې تې ساخصلې سي اصلې کتلې سي هیڅ نو مشکل د پختي په اصل کې نه درغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او دا غو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتبول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کوي کروندګر پخته ګڼه کوي یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او اصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه اصلات کمی او شنه نتیجه نه ورکی کنه پخته کوم مشکل ساش کال مخ خپل عمل نه لري موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې زمان خپل کار پر کوم درې ورایټي هایبرید لرو دوه ورایټي شپږره به کی مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټول شو کار کړی هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی ورک
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وادي کړی دی خو عملي سوي نه دی. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرح ورکړي دي چې کومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پمبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کم سوې ده. 15,900 هکتار ځمکه کې د پمبې یا د پختي تخمونه کرسي و چې خوشبختانه باید وای 15,201 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړي دي چې دا ډیره په لړه درجه باندې حاصلات چې د ځمکو څخه راټول شوی دي. ولې وازنای مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس گریوان دي هغه د فابریکې نشټون دي یان دي فابریکا ولاړه د پروسس یې باندې.
کله چې په لشکرګا کې د پومبي د پروسس فابریکا فعال و کروندګرو تر کور کنار ورستا ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې اته کله کې رجې د پومبي د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورینه د نکار لامل پر کور ناستی. د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي رړی ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنه نه دی پر ځای کړی.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چراغ درې سو میلیون افغانۍ باید د تصدی په اختیار کې ورکړي ترڅو دا تصدی په شو د خام مواد رانسی. بر علاوه یو خدای موږ دغه کښار به لیکل دغه چې موږ شه بدل کښ کوک نه رم دغه تصدی بوسته چې د زایرینو د کانانو څخه پختره نس په شکمه په خپل وخت زمانه پیسې ورتل سیست همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لري چې هرڅه بدبختي چې د بیکاری عامل دی.
د پنبه صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سو دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای سي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د سهار اتنیمی بجی شوی و سم پا مکلی یوار بیا د افغانستان سیمی او نړی د مهم خبرونو سر ټکو ته. قطر وای د افغانستان د امریکایی پانتون د دوو استادانو په خوشی کولو هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایی پانتون دوو استادان کیون کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبان لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې له مخې خوشی شوي دي د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمې نړۍ په دې خبراونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې ل خپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونز څخه ډاکوي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به ل ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په خطوګه د خځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولای شو چې د خپل لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د خزو نارینه وو او کارپوهانو نظرونه راخستي او وروسته به د موضوع په اړه د یو دینی عالم مرکه هم واوري. خو اوس راځي چې په ګډه سره را پور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلون کوي په واده او ګډ ژوند کې مومي. ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای دوی ګډ ژوند دی چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باندې کاریږي. مهر د نکاح په وخت کې د خزي او خګر ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د خزي لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنا چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د خزي د بیې یا قیمت په معنا نه شي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د خزي او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېرېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خو د څو درګه مهر یې دا خوشحالی ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی ده اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي مې ویښته مې راتش کوي، ستونی مې راته پچق په هر چی سره مې وحي خوا کې خو سر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر بد حالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ته خوشحاله ژوند به مې، خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فایدې سوه. پنځلس لکه مې مهر ده نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه، خو غریب سړی ده نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتلس کاله کیږي زمي د ميرمني سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د ميرمني لخوا ټاکل شوی دی زور ناراضي يم. موږ خپل ژوند په خاطر تر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو، تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوان سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته یې د خواندې کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیته خواندې ټاکل شوی لګ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لاره بیله کړې. نور له هم دی اورو.
تقریبا دا 12
لس دولس کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. لس کاله مې خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټاکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلوده، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یوه کاله مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیاد می بود خو کی پرداخته می تانست.
دیره وقت انجونی دی ودونو دی دیرو مصارف و اوغت محل وجی جرگی یا دی حلق کورنی تا زواب ورکوی چلی دی سرا دوار دلیل ودونو پاتی کی گی. لبل طرف ها دیره داس انجونی فکر کوی چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښۍ وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو سره شروع دی. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل
تکار پوهانو په وینا خدا چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې